çalışıyor. په ننګرهار کې وی باوري سرچینې تایید کړې چې پر ودات ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وکتله. د امریکا اروپایي متحدانو پر واشنگټن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې څخه دي نه اوسي څو روسیې ته هم له دې تړون څخه د وتلو پلمه په لاس ورنه شي. دوستانو زه اجملن دې مو د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ مو په یوه بله خپرونه کې هرکلی کوم. دا د ازادي راډیو د سهار د 8 بجو خپرونه ده. پر یادو مسلو سربیره پکې نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ټاکل شوی چې په کندهار کې سبا د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند سوداګرۍ د وزارت مرستیال پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه خبرې کړې دي. او د سعودي عربستان یو سارنوال وایي چې په استنبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې د ژورنالیست جمال خاشقچی قتل یو عمده قتل. بشپړ خبرونه واوري. ټاکل شوی چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات سبا شنبه تر سره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار خلک به په څه باندې 100 مرکزونو کې رای ورکړي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه،
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر ښاغلی سیاد صاحب هم به کندهار ته تشریف وړي او هلته به دغه انتخابات د دې تر نظارت مستقیم نظارت لاندې ترسره کیږي. موږ په کندهار کې 103 مرکز لرو چې دا 114 محله کیږي.
له کندهار څخه د ښځو په ګډون 112 کسانو ځانونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي. په دې ولایت کې شاوخوا 15,000 کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له پیښې وروسته وځنډول شول. په دې پیښه کې چې د ولایت په مقام کې وشوه او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومانه، د امنیت پخوانی رئیس عبدالمومن حسین خیل هم ووژل شول. دا ولسی جرګې انتخابات د تلې پاتې 8 او 9 لا کندهار او غزنی پرته د افغانستان په نور ولایتونو کې تر سره شول. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند سوداګرۍ د وزارت مرستیال پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه خبرې وکړې. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن د ځینو هغو مسلو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل چې مصطفی مستور او انو پودهوان په کابل کې په خپل پرونی کتنه کې پرې بحث کړي. په دې کتنه کې په چابهار بندر کې د کار او پانګونو د هندي وګړو لخوا د کوچنیو او منځنیو پانګونو او همدارس په دې اړه چې څه ته اړتیا ده، باید څه وشي او څنګه کولای شو چې پانګونې هلته جذب کړو بحث وشو. د هند صدر اعظم نږدې یوه نیمه میاشت مخکې هند ته د افغان ولسمشر د سفر په مهال ویلي وو چې هند د شاتوت بند د رغونې او د کلیو لپاره د لمریزې برېښنا او د څښاک د اوبو د ګډون د 160 بیلابیلو پروژو د عملي کولو مالي او تخنیکي همکارۍ ته چمتو دي. نریندرا مودی او اشرف غنی هغه مهال موافقه کړې وه چې افغانستان او هند د هوایي دالیز د پراخولو لپاره باید د دواړو هیوادونو ترمنځ الوتنې زیاتې شي او د هرات ولایت او امرتسر ښار ته هم وغځېږي. د افغانستان او هند ترمنځ لومړنی هوایي دالیز تیر کال په غبرګولي او دوهم د جدي په میاشت کې پرانستل شو. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیرې وونه کې له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي. IOM په خپل ونیز رپورت کې چې پرون خبر شوې د تیرې تلې د میاشتې د 22 او 23 نیټې ترمنز 4,099 کسان چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لرل افغانستان ته ستانه شوي چې تقریبا نمایي ایراني چارواکو په جبري ډول ایستلې دي. IOM همدارز وایي چې روان کال له پایله له 6,500 زیات افغانان له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي. له دې ډلې 3,500 کسان له وبخې، له دې ډلې 6,500 کسان له ایران او نږدې 25,000 نور له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي. IOM همداراز د افغانستان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا د خپرو شوو ارقامو پر بنسټ وایي چې د روان میلادي کال له پیله د افغانستان په لویدیځ کې د سختې وچکالۍ له کبله له 2,500 زیاتې کورنۍ چې د غلو ټول شمیرې 225,000 کسان ناوړي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا سعودي عربستان یو سارنوال وایي چې په استانبول کې د سعودي په کنسلګری کې د ژورنالیست جمال خاشقجي قتل یو عمدي عمل و. له دې مخکې د سعودي عربستان د حکومت په رسمي بیانونو کې ویل شوي و چې خاشقجي په لوی لاس نه دی وژل شوی. 59 کلن خاشقجي چې په امریکا کې اوسېده او د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې لیکنې کولې د سعودي د حکومت له منتقدانو څخه و. نوموړی د اکتوبر په 2مه د واده د اسنادو ترلاسه کولو لپاره د سعودي کنسلګری ته له ننوتو وروسته لا درکه شو. سعودي بن عبدالله د سعودي عربستان یو سارنوال پرون په یو بیان کې چې د اس پی ای خبري اژانس خپور کړ ویلي له ترکیه څخه ترلاسه شوي معلومات ښیي چې مشکوک کسانو عمدن د خاشقجي په وژنه لاس پورې کړی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د رپورټونو له مخې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای مشر جینا هسپل په روانه اونۍ کې د حقیقت موندنې د ماموریت په ترڅ کې ترکیې ته د سفر پر مهال هغه غږیز پیغام یا فایل اوریدلی چې د شوې ادعا له مخې د خاشقجي د وژنې له جریانه ثبت شوی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پیغام ورسوه چې هغه ته یې په 2019 کال کې واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې ده. جان بولټن په ایروان کې د ازادي راډیو لارمنی څانګې سره په مرکه کې وویل چې پوتین ته یې د ټرمپ بلنلیک د رواني اونۍ په پیل کې مسکو ته د سفر پر مهال وسپاره. خو بولټن همداراز یادونه وکړه چې د پوتین او ټرمپ سلاحکاران په نومبر میاشت کې په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمې کلیزې په مناسبت د نړۍ د مشرانو په غونډه کې د دواړو ولسمشرانو د کتنې پر جزئیاتو کار کوي. بولټن په داسې حال کې روسیې ته سفر وکړ چې د ټرمپ ادارې د اټومي وسلو د مخنیوي له تړون یا آی این اف څخه د امریکا وتل اعلان کړي. دا تړون چې په اروپا کې د روسیې او امریکا د توغندیو د ځای پر ځای کېدو مخنیوی کوي د واشنگټن او مسکو په اړیکو کې د ستراتیژیک ثبات لپاره مهم ګڼل کیږي. خو د سوریه او اوکراین د جګړو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو او د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو په اړه هم بحث وشو. روسیې پرون یو سیوز راکټ چې سپرلی نه لري په بریالیتوب سره فضا ته وتوغوه. دا د روانې میاشتې په پیل کې د همدې ډول یو مخکینی راکټ له ناکامه توغولو وروسته دوهم راکټ دی چې روسیې فضا ته استوي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د سیوز 2.1B ډول راکټ یې د روسیې د شمال لویدیځ له یو مرکز څخه په بریالیتوب سره توغولی دی. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. ننګرهار کې وی باوري سرچینې تایید کړي چې پروداتو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وختي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مولدي خبرو چې د سولې ولسي حرکت غړي وایي په نږدې راتلونکي کې به د سولې لپاره د ولسي ویښتابه په هدف ټول ولسوالیو ته سفر وکړي. په بامیان ولایت کې وخز خپل میړه ځکه وهلي چې د هغه د خوښې کاندید ته یې رایه نه ورکړي. دې موضوع هم ریپورت لرو او دا هم اوري چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د روزنیزې قطعې سل غړي به راتلونکي میاشت له افغانستان نه ځي او د راتلونکي میلادي کال په فبروري میاشت کې به بیرته افغانستان ته ستنېږي څو نوي امریکایي سلاحکاران وروزي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د امریکا اروپایي متحدانو پر واشنگټن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې یا آی این اف څخه دي نوزي څو روسیې ته هم له دې تړون څخه د وتلو پلمه په لاس ورنشي. همدارنګه د خپرونې په دوهمه نمایي کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی خبرېږي. دوستانو بیا مو هر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 کې دونکو دی د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. په ننګرهار کې یو باوري سرچینه تاییدوي چې پروداتو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وختي ده. د سرچینې چې نه وخت لنومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې په شپه د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په دې عملیاتو کې د یو ماشوم په ګډون 14 ملکیان وشل شوي. په همدې عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې له ادعا وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس پرون ننګرهار ته احمد تکلی په اړه جزئیات لري.
د ننګرهار پروداتو ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې له ادعاو وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس ننګرهار ولایت تولار محمد معصوم ستانکزای پرون د پنځشنبه په ورځ په ننګرهار کې وو او د دې قضیې په اړه له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړې. د ننګرهار د سیمه ییزې ادارې یو مقام دا تاییدوي چې پروداتو ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د یو ماشوم په ګډون ټول 14 ملکي وګړي وژل شوي دي. لبلې خوا د ننګرهار د والی ویان عطاوله خوګیانی وی د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د اداو په اړه د څیړنو نتایج تر اوسه نه دی روښانه شوي. خوګیانی زیاته کړه چې د ملي امنیت عمومي رئیس ښاغلی ستانکزي د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو له غړو سره لیدلی دي.
د ملي امنیت عمومي رئیس ننګرهار ته تشریف راوړ او د دې سفر پر مهال د وروستیو پیښو چې په اړه کې د روداتو او سره رود ولسوالۍ کورنیو د دې سیمو مخابرو د قربانیانو د کورنیو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې هغه بنسوبین د عملیاتو پر مهال ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اړولې له دوی سره به قانوني چلند ترسره کوي.
د روداتو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکی وګړي وژل شوي دي. دوی د تورخم جلال آباد پر لویه لاره یو شمیر تابوتونه کې خودل او دا لاره موقتا بند کړه. د افغان حکومت څخه وغوښتل چې پیښه په جدیت سره وڅیړي او عملانو ته اجازه ورکړي. د ننګرهار د والی ویان ښاغلی خوګیانی ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولایتي ادارې لخوا ګمارل شوی پلاوی د پنځمې په ورځ د ملکی وګړو د تلفاتو د ادا په اړه د څیړنو لپاره روداتو ولسوالۍ ته ولاړ. خوګیانی زیاته کړه چې د دې تحقیقاتو نتایج به راتلونکې اونۍ رسمن اعلان شي. په همدې حال کې د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د جګړې له دوام سره په افغانستان کې د ملکی وګړو د تلفاتو کچه هم زیاته شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې له افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. حوادثی
که در جریان انتخابات بعد از انتخابات و از طرف مخالفین
هغه پیښې چې د انتخاباتو په ورځو او وروسته د مخالفینو لخوا وشوې او په ننګرهار کې د ملکی وګړو د تلفاتو اوسنۍ پیښه د ټول د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لپاره د اندېښنې وړ موارد دي. موږ هیله منو چې دولت او وسلوال مخالفین دواړه د جګړې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي او د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې پروداتو ولسوالۍ کې پوځي عملیات د ملي امنیت ځواکونو کړی وو. ملګرو ملتونو نږدې درې اونۍ مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 2098 ملکی وګړي وژل شوي او 15225 نور ټپیان دي. د دې راپور لمخه په سلو کې د 15 ملکیانو د مرګ ژوبلې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اسلامي دولت ډلې یادایش او د حکومت ضد نورو مخالفینو ته ورلغاړی دی.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د امریکا د پوز د روسینې ځکه ته سل غړي به راتلونکو میاشت لا افغانستان نزي او د راتلونکو میلادي کال په فبرورۍ میاشت کې به بیرته افغانستان ته ستنېږي چې نوی امریکایي سلاکاران وروزي. دا خبره د امریکا د پوز چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته کړي. ملالۍ بشیر پرې رپورت لري.
د امریکا پوځي سلاکاران د هغې یوې میاشتې پر مهال افغانستان ته ځي چې مخکې یې پر مهال شایي د افغان ځواکونو په روزنه کې وقفه راغلې وای. ټاکل سوې وه لومړۍ قطعه د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې له افغانستانه ولاړه سي، دوهمه قطعه د راتلونکي کال په لومړیو کې افغانستان ته ولاړه سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي 13 کال پیلېږي او په دې اړه اندېښنې شته چې د لومړۍ قطعې پرمختګونه شایي په روزنه کې د وقفې پر مهال له منځه ولاړې سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال رابرټ ابرامز چې د دغو قطعو د جوړېدو پروسه یې څارله ویلي چې لومړی پلان داسې و چې د ژمي په موسم کې د وقفې اخیستلو خطر منل سوی وای. له دې سره به روزنیزو قطعو په دوبي کې د جګړې د فصل نهه میاشتنۍ دوره پوره کړې وای، خو ده ویلي چې پوځ افغانستان ته د سلاکارانو بیرته لیږلو وړاندیز ومنه او دوی به له لومړۍ قطعې سره د لومړیو درو اونیو پر مهال په افغانستان کې کار کوي. اسوسییټډ پریس همدار از راپور ورکوي چې په افغانستان کې د لومړي امنیتي مرستندوی قطعي مشر جنرال سکاټ جکسن به هم له خپلو روزونکو سلاکارانو سره یو ځای افغانستان ته بیرته ستون سي. د دې لقوله لیکل سوي چې له راتلونکي قطعي سره به خپلې تجربې شریکې کړي، هغوی ته به د عملیاتو د برخو په اړه معلومات ورکړي او تر ټولو مهمه دا چې له خپلو افغان همکارانو سره به یې معرفي کړي، ځکه دا د سلاکاري او روزنې د بریا لپاره مهمه ده. د ویلي چې د ده یو شمېر سلاکاران به تر ګمارل کېدو مخکې په جنوري میاشت کې په روزنه کې مرسته پیل کړي. ابرامز همداراز ویلي چې د دوهمې قطعې یو شمېر غړي به افغانستان ته راتلونکې میاشت ځي او یو څو اونۍ به هلته ټول وضعیت په خپله ګوري، ځکه د سیمې راپور لوستل هلته له اوسېدو سره توپیر لري. د نویو پوځي قطو جوړولو پروسه تیر کال پیل شوه چې له مخې د روزنې دایمي ټیمونه رامنځته شول. دا ټیمونه په ټوله نړۍ کې د ځایي ځواکونو د روزنې په هدف ګمارل کېدای سي چې هغوی ته ورزده کړي څنګه اغېزناکه جګړه کولای سي. اوس مهال په افغانستان کې 14,000 امریکایي ځواکونه سته. د امریکا پوځ په نظر کې لري چې په راتلونکو کلونو کې شپږ روزنیزې قطعې جوړې کړي چې هر یوه به 800 سره تیری لري. لومړۍ قطعې ته سر له اوسه تلفات اوښتي. د دوبی په موسم کې دوه جلا حملو کې د دې قطعې دوه سرتیري وژل شول او درې نور یې ټپیان شول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې په نږدې راتلونکو کې به د سولې لپاره د ولسی ویښتابه په هدف ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکړي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پنځم به پورس ازادي راډیو ته ویل چې دوی به ټولو هغه سیمو ته چې طالبان داعش او افغان حکومت پکې واک لري ولاړ شي. رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې ټاکل شوی د سولې غږ اوچتولو په هدف د هیواد ګوټ ګوټ ته منظم سفرونه وکړي او ولسونه د سولې په وړاندې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سفرونه به له انتخاباتو وروسته پیل کړي.
تر اوسه مو ولایتونه ټاکلي چې لومړی به د کوم ولایت څخه شروع وکړو. خو د افغانستان څلور درش ولایتونه، د افغانستان ټولې ولسوالۍ، د افغانستان ټولې سیمې په نیت کې دي. ټول سیمو ته ځو. په هغو سیمو کې طالبان دي که داعش دي که افغان حکومت چار څوک وي، زموږ کار له ولس سره دی. ولسونو ته ځو، له ولسونو سره غږېږو چې د جګړې حال په دې کې دی چې باید موږ نور له غفلت څخه راپورته شو او غږ پورته.
د سولې ولسی حرکت په تیرې روژې میاشتې کې وروسته له هغې رامنځته سو چې په هلمند کې بې خونړۍ انتحاري حملې ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. د یاد حرکت غړي له هلمنده پلي کابل ته راغلل. د یو شمیر بهرنیو سفارتونو مخې ته یې پرلت ووهلو او له شاوخوا دوه میاشتو وروسته پښې بلې پښې بلخ ولایت ته ولاړل. دوی هر ځای ته په رسېدو خلکو، طالبانو او افغان چارواکو ته ویل چې په افغانستان کې جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه او قرباني یې افغانان دي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې اوس هم پټه خلو نه دي ناست او په کلیو، جوماتونو، ښوونځیو کې د سولې لپاره له خلکو، قومي سپینګیرو او ښوونکو سره ناستې پاستې لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په اړه له دا شان ولسی حرکتونو هرکلی کوي او وایي چې دا ډول حرکتونه د سولې له راوستو سره مرسته کوي. د دغه شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت چې دا په حقیقت کې د افغانستان د سولې لپاره مبد وخت کې ځکه دوی ولسونو ته او خلکو ته د سولې پیغام رسوي. که څوک متوجه نه وي هغه متوجه کېږي. دغه حرکتونه د خلکو ته یو تمه او امید اچوي چې دوی په دې برخه کې څومره ونډه ولري او څومره د حالاتونه دوی خبرې. نو دغه سولې ولسی حرکت زه خپله چې ګورم په عامه پوهاوي دپاره او د خلکو د ولس کې
ښاغلی دین محمد له ولسونو غواړي چې د سولې له ولسی حرکت سره مرسته وکړي، د دوی غونډو ته راټول سي او د سولې په اړه د دوی پروګرامونه واوري. له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار ویلي و چې د افغانستان د سولې په اړه په نړیواله، سیمه ییزه او ملي کچه اجماع رامنځته سوي او له وسلوالو طالبانو یې غوښتي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې دوی به له ټولو افغانانو وغواړي چې له جګړې لاس واخلي او د خپل مسؤلیت مطابق د سولې لپاره کار وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
انتخابات تیر شول که په کندهار کې سبا ترسره کیږي، په ګڼو ولایتونو کې اونۍ مخکې ترسره شول. له انتخابات وروسته سیاسي ناندرې عموما عام وي، خو کله کله انتخابات د دې سبب کیږي هم چې کورنۍ ناندرې راپورته کړي. په بامیان ولایت کې یوه ښځه خپل میړه ځکه وهلې ډبه ولیده چې د هغه د خوښ کاندید ته یې رایه نه ده ورکړې. دا ښځه اوس مهال د بامیان ولایت د ښځو چارو ریاست په ملاتړ د امن په خونه کې شپې ورځې تیروي. د تهدیدونو له ویرې په رپورټ کې د دې ښځې نوم نه دی یاد شوی. ملالی بشیر د عباس نادری د رپورت مهم ټکی دروري.
د بامیان ولایت په مرکز کې یو شزه له فزیکی تاوتریخوالي سره تر مخامخ کېدو وروسته د خپل اولادو پرې شوډو ته اړه سوی او د بامیان ولایت د شوډو چارو ریاست ته پناه وړي ده. دا شذ چې میړې د رایو په خاطر وهلې ل ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل کیسه داسې کوي
بنا بزی کې مال زیات لاده کوب شوه
میړې ملما وغوښتل چې د جناقه په نوم کاندید ته رای ورکړم د ویل ک موږ هغه ته رای ورکړو موږ ته به 2000 افغانۍ راکړي او په دغه پیسو موږ کولای شو د کور لپاره یو شی واخلو خو ما د خپل میړې غوښتنه ونه مناله او کله چې د رای مرکز ته ورغلم نیکبخت فهمي ته می رای ورکړه کله چې کور ته ستنسم میړې می پښتنه وکړه چې چا می رای ورکړه او ما د وهل کې دوله بیري دروغ ورتول چې جناقه ته می رای ورکړه میډم ونه مناله او ویلې چې د رای ورکولو د پانی عکس دی ولینې دی راوړی چې جناقه ته دی رای ورکړی وي ما ورتول هلته غنګونه و او و مینه کړای سول عکس واخلم د دلیل ونه مننه او زه ډیر وهلم لامدې کبل می خپل کوچنیان هم برښودل او د شوزو چارو ریاست ته راغلم چې خپل شکایت ورسوم
د ریاست امور زنانه د پیش رئیس صاحب به می داد خود رساندم
دا شذوی چې هر څوک حق لري چې د خپل خوښی کسته رای ورکړي او باید په زور یا پیسو څوک اړ نه کړای چې بل چاته دی رای ورکړي د دې په وینا د خوښی کاندیدې شذینه کاندیدې ځکه شذې په ټولنه کې د شذو لستونزو خبرې وي د بامیان د شذو چارو ریاست له درو ورځو راهیسې د شذې د امن په خونه کې خوندې ساتلې ده د بامیان د شذو چارو ریاست د دې شذې د وحل کېدو پیښه تاییدوي او وایي چې تر خپل وسبه د هر ډول تهدید پر وړاندې د دې شذې هر ډول ماتړ وکړي د بامیان ولایت د شذو چارو رئیس په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
متاسفانه در افغانستان
لپاره مرغه اوس هم په افغانستان کې پر شذو ظلم روان دی هغه د رای ورکول حق نه لري پر دوی زور او ستل کې جو هر ورځ وهل کېږي د بول کېږي هغه کاندید چې په پیسو رای پیری کولای سي پراتلونکي کې د خلکو استازیتوب وکړي هیڅ کله نسی کولای ځکه هغه خپل غوښتنې او مقاصد لري که هر څوک په پیسو پارلمان ته ولاړ سي نور چې پیسې نه لري خو اهلیت او توانې ولري نسی کولای پارلمان ته ولاړ سي زه لدې مېرمنې مننه کوم ځکه پر خپل غوښتنه درېدل ده د بامیان د شذو چارو ریاست د دې شذې ملاتړ کوي او د هر ډول تهدید پر وړاندې د دې شذې لاس نیسو هر شذې باید پر خپل خبره ودرېدلې سي او ظلم او وهلو ټکولو ته تسلیم نسی موږ انسانان یو د بشري حقوقو لمخې دا زموږ حق دی چې رای او انتخاب ولرو
بامیان عزیز سخت طرفداري میکنه
خو د دې شذې میړه د خپل میرمنې اداره دوي او وایي چې د هیڅ کله هم خپل رای نه د پلورلې او نه هم خپل میرمن وهلې ده د دې شذې میړه بهمن زیاته کړه
هر کس انساني حق لري او د هر چا رایا محرمه وي سمده چې ما د جناقه لپاره کمپاین کړم خو هیڅ کلمه خپل میرمن نه داړي ستلې چې خپل رایا جناقه ته ورکړي پر ما خپل میرمن ګرانه ده او پر میرمنې می زګرانیم زموږ ترمن ستونزه زما د میرمنې ورور دی چې د بل چا لپاره کمپاین کاوه او اوس چې د خوشی کس رایې کمی شوې دي دا بهانه یې رامنځته کړه
دا په داسې حال کې چې د بامیان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو لورځ تر اوسه 15 ویب شکایتونه ثبت کړي او ډیرې په بامیان کې درایو د پیر او پلور په اړه دي
دوستانو په بامیان ولایت کې مو د هغه کورنی کړکیچ په اړه واوریدل چې وخزوي میړې زکه وهلې ډبولې ده چې د خوخي کاندید ته رای نه دا ورکړي او اوس په بامیانو کې د امن په کور کې اوسېږي د خزو لپاره دا ډول د امن کورونه په غنو ولایتونو کې شته او په ځینو ولایتونو کې نشته ورورو پرانستل کیږي دا د هغه خزو لپاره مهم ګڼل کیږي چې د خپل کورنۍ اټولنې له جدي تاوتریخوالي سره مخ وي په اوروزګان کې بیا پرون د لومړي ځل لپاره د خزو لپاره د امن کور پرانستل شو دا کور د اوروزګان ولایت په امنیه کمانډانۍ کې د چهارشنبه په ورځ ناوخته پرانستل شوې ده د ساده رادیو خبريال شریف الله شرافت پری ریپورت راکړي
په اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ امنیه کمانډانۍ کې د لومړي ځل لپاره شوزو ته د امن کور پر داسې محل پرانستل شوې چې وړاندې لدی به هغه شوزو چې جرم به کړیو او یا هم لکوره به تیښته کړیو د قومي مشرانو په کورونو کې به ساتل کېږي اورزګان کې کڅام د چارواکو په وینا چې د شوز پر وړاندې د جنایي جرمونو کاچا کم سوي خو د لومړي ځل لپاره ورته د امن کور پرانستل شوی د امن دغه کور د اورزګان ولایت د والی او امنیه کمانډان له لوري د تیر چهارشنبه په ورځ نه وخت پرانستل شو د شزینا پولیسو مشر ماسومی د یاد کور د پرانستی پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کور کې به تری مودې هغه شو د ساتل کېږي چې په کوم جرم متهم ووسی او د سیه تر سیړنې لاندې وي او یا هم لکوره تیښته کړې وي د پولیسو دغه مشر وايي وړاندې تر دې د دغه شزې د قومي مشرانو په کورونو کې ساتلې چې لوړ امنیتي ګواښونه سره به مخ وي
مخکې چې وو موږ د دغه ستونزو سره مخامخ وو چې مثلا یو مجرم یا یو متحل چې به پیدا سو داسې ځای موږ نه درلودې چې موږ هغه په هغه کې یا یوه ورځ یا دوه ورځې یا لس ورځې موږ داسې نه وساتو، یا د یو قومي مشر په کور کې وو، یا یو د یو قریب د ملک په کور کې وو، یا دغه ځنې نور کور کې وو، یا زما په کور کې ساتل کېدلې یو ورځ یا دوه ورځې. اوس هغه دې په دا پنځلس شپاړس کاله کې دا ځای موږ ته جوړ نه سو.
بل خو بیا دغلته چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم شوی. د امنی قومندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې موجر سید نسیم وردګ وایي په دیارلس او نیم کال کې د ښځو پر وړاندې د جنایي جرمونو کچه د تیر په پرتله ټیټه شوې، او په روان کال کې یوازې شل دوسیې ورغلي چې ټولې څېړل شوي او یا هم تر څېړنې لاندې دي.
د پخو پرتله باندې کچه د پروتک د کومونوس او د امنیې سره چې څو شي دغه وضعیت روزګان د ولایت تقریبا درې څلور میاشتې کې چې ډېر ښه شوی دی، ډېر بدلون پکې راغلی دی، وضعیت د جرایمو بیخي کته راغلی ده.
دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې هم په دغه ولایت کې د امنیې قومندانۍ له لورې د ښځو لپاره یو زندان پرانستل سو چې له دې وړاندې شتون نه لرلی. د یادونې وړ ده چې دغه کور لپاره کوم رسمي او ځانګړی ځای نه دی جوړ شوی، او یوازې په امنیې قومندانۍ کې ورته څو کوټې بیلې سوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
او سمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
امریکایي پوځیانو له افغان پوځ سره مخامخ ناستې ځنډولي. واشنگتن پوسټ ورسپاڼې په همدې اړه یو مطلب لیکلی دی. ورسپاڼه لیکي امریکایي پوځیانو دا پریکړه ورسره له هغه کړي چې په کندهار او هرات کې دوه مرګونی بریدونه وشول. واشنگتن پوسټ لیکي د کندهار ځواکمن امنیه قومندان جنرال رازق په ډزو وژل شو، او په هرات کې هم یو کس چې د افغان سرتیري دریشې پتن و په چکی سرتیرو ډزې وکړې او یو تن یې وواژه. له 2008 کال راهیسې د افغان پوځ په لیکو کې ځینو نفوذي کسانو په بهرنیو عسکرو ماشي ورتاو کړي چې تر دې دمه یو 155 کسان وژلي. د قاتې ملاتړ د ماموریت یو ویان ویلي په هرات کې تر برید وروسته دوی خو په تیاله چې له افغان پوځیانو سره د افغان پوځ په مرکزونو کې مخامخ ناستې وزنډوي او یوازې په برېښنالیک او ټلیفوني خبرو اتکا وکړي. ورسپانې لیکلي له دې وروسته د امریکا پوځي چارواکي یوازې تر خپلې قوماندې لاندې مرکزونو کې له افغان پوځیانو سره ګوري. واشنگتن پوسټ لیکي د کندهار ځواکمن امنیه قومندان د میزان پښپګشتمه تر هغه جلسې وروسته د یو بریدګر په ډزو وژل شو چې د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره یې درلوده. په بریټ کې د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال مؤمن حسین خیل او د ملي ټلویزیون کیمرامین سلیم انګار هم وژل شوی، او د کندهار والی یو امریکایي جنرال او څو نور ټپیان شوی دي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویل چې دا بریټ په پاکستان کې پلان شوی، خو د واشنگتن پوسټ په خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه تور رد کړ. نېشنل انټرست خبرونه یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی په افغانستان کې پاتې کېدل د ناپوهۍ تعریف. خبرونه لیکلی په خلاینه یو سیاسي حل لارې او په افغانستان کې د امریکا دایمي حضور ته لار پرانیزي. لیکوال لیکي دا یوازینی لار ده چې په پوره ډاډ په افغانستان کې د فعالو خطرناک تروریستي سازمانونو په وړاندې د امریکا دفاع وکړو. د خبرونه په لیکنه دا د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د رئیس مکتورن بيري خبره ده چې تیرونه افغانستان ته هم سفر کړی وو. نېشنل انټرست لیکي امریکا په افغانستان کې لول سکلونو راهیسې پاتې ده، او لا هم د جنگ د پای ته رسیدو نخې نه تر سترګو کیږي. په دوام کې راغلی چې د یو عمل بیا تکرار او بیا ورنه د متفاوت نتیجې تمه د ناپوهۍ اصلي تعریف وړاندې کوي.
لسفیولا سانګزی سره پاتې کیږو. د هندستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان او د کرکټ د نړۍ نامتو لوبغاړي ویرات کوهلی د کرکټ په نړیوالو ورځنیو لوبو کې یو نوی ریکارډ جوړ کړی دی. سفیولا سانګزی به مو په تفصیل خبر کړي.
د کرکټ د نړۍ پیژندل شوی ستوري ویرات کوهلی په یو ورځنیو لوبو کې یو بل نړیوال ریکارډ جوړ کړ. کوهلی د نړیوالې ورځنۍ لوبو په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی شو چې په لږو لوبو کې 10,000 منډې بشپړې کړې دي. ویرات کوهلی دا ریکارډ د چهارشنبه په ورځ په وشاکاپټنم کې د ویست انډیز د کرکټ د ملي لوبډلې پر خلاف په خپل 214 یو ورځنۍ لوبو کې جوړ کړ. تر دې مخکې په نړیوالو یو ورځنۍ لوبو کې د تیزو 10,000 منډو جوړولو ریکارډ د هندستان له پخواني لوبغاړي سچن تندولکر سره و. نوموړي دا ریکارډ په 2001 کال کې په 295 لوبو کې جوړ کړی و. ویرات کوهلی چې په 2008 کال کې نړیوالو یو ورځنۍ لوبو ته راوته، تر دې دمه یې 214 لوبې کړي، 10 سلیزې او 43 نیمه سلیزې وهلې دي. کولی په نړیوالو یو ورځنی لوبو کې د تیزو لسو زرو منډو د نړیوال ریکارډ ترڅنګ ګڼ شمیر نور ریکارډونه هم جوړ کړي دي. د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان ویراټ کولی دا مهال د کرکټ د نړیوالې شورا په درجه بندۍ کې په ټیسټ او یو ورځنی لوبو کې لومړی درجه لوبغاړی دی. همداشان تر سچن تندولکر وروسته لومړنی لوبغاړی دی چې ډیرې سلیزې وهلې دي. ویراټ کولی په نړیوالو لوبو سربیره د هندوستان په کورنی کرکټ لیګ آی پی ایل کې هم لوبیږي او په دې لیګ کې هم ښه ریکارډونه جوړ کړي دي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو اته نیمو بجو ته یو اربیا پام وکړی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د امریکا اروپایي متحدانو پر واشنگټن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې څخه دی نه وځي. ټاکل شوی چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات سبا ترسره شي. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند د سوداګرۍ د وزارت مرستیال پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه کابل کې خبرې کړې دي. او د سعودي عربستان یو سارنوال ویلي چې په استانبول کې د سعودي په کنسلګرۍ کې د ژورنالیست جمال خاشقجي قتل یو عمدي عمل و. دوستان اوس هم مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروسته خبري ریپورټ اخلو. د امریکا اروپایي متحدانو پر واشنگټن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې یا INF څخه دی نه وځي. سو روسیې ته هم د دې تړون څخه د وتلو پلمه په لاس ورنشي. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن په روانه اونۍ کې په مسکو کې له دې تړون څخه د امریکا د وتلو په اړه له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې.
د ناتو اروپایي غړو د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې روسیا د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې INF څخه د وتلو پر ځای د دې موافقه منلو ته وهڅوي. اروپایي ډیپلوماټان وایي کله د تړون څخه د امریکا د وتلو په صورت کې ناتو دوه ټوټې شي نو ګټه به روسیا واخلي. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخه د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د شورا چارواکو د ناتو په مقر کې د بندو دروازو شاته په یو غونډه کې د ناتو د غړو هیوادونو استازو ته د منځني واټن وشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون INF څخه د امریکا د وتلو د پریکړې په اړه معلومات ورکړل. رويټرز په غونډه کې د حاضرو ډیپلوماټانو له قوله لیکي چې وایي جرمني او د اروپایي ټولنې څو نورو غړو پر واشنگټن غږ وکړ چې مسکو د هغو اقداماتو بندولو ته قانع کړي چې د اروپایي متحدانو له نظره له INF څخه سرغړونه ده او یا هم د امکان په صورت کې د چین په ګډون یو ځل بیا خبرې پرې وکړي. یو ډیپلوماټ ویلي د ناتو غړي غواړي د امکان تر هده هلې ځلې وشي چې امریکا له دې تړون څخه ونه وځي. او یو بل ډیپلوماټ ویلي هیڅوک له دې تړون څخه د روسیې سرغړونې له پامه نه غورځوي، خو که امریکا ترې وځي نو روسیې ته به پلمه په لاس ورشي چې د دې تړون د فسخه کېدو پړه پر ناتو واچوي. دواړو ډیپلوماټانو له رويټرز اژانس سره د خپل هویت د نه ښودلو په شرط خبرې کړې دي. INF پر هغو اټومي توغندیو بندیز لګوي چې له 500 تر 15,000 کیلومترو پورې واټن وشتلی شي. دا تړون چې په 1980 کال کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو څلور کاله مخکې د سړې جګړې پر مهال لاسلیک شوی، روسیې او متحدو ایالاتو ته اجازه نه ورکوي چې له ځمکې څخه هوا ته د منځني واټن وشتونکي کروز ډوله توغندي ولري او یا یې تولید او په بل هیواد کې ځای پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د INF په اړه د خبرو لپاره په روانه اونۍ کې په مسکو کې وو او د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون یې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. ښاغلی بولټن د خپل سفر په دوام د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې له ښاغلي پوتین سره یې خبرې بریالۍ وې.
President Putin is himself an expert on arms control, so we had a long discussion about the INF.
ولسمشر پوتین په خپل د وسلو د کنټرول متخصص دی. موږ د INF او د تړون څخه د امریکا د وتلو په اړه چې د لایلې ولسمشر ترامپ روښانه کړی دی اوګ د خبرې وکړي. موږ د وسلو د کنټرول د نورو تړونونو او د دوړو هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو او د منځني ختیځ د مسایلو په اړه خبرې وکړي. فکر کوم دا باسونه ډیر ګټور دي ځکه د روسیې د بهرنۍ پالیسۍ اقدامات د ملي ګټو پر بنسټ ولاړ دي. فکر کوم له روسیې سره خبرې ځکه بریالۍ وي چې دواړه لوري د خپلو ملي ګټو په برخه کې ډیر قاطع دریز لري. له ازادي رادیو سره په مرکه کې خاغلی بولټن همداراز وویل چې پوتین ته د ټرمپ هغه پیغام هم ورساو چې هغه ته په 2019 کال کې واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې ده. خو بولټن دا یادونه هم وکړه چې د پوتین او ټرمپ سلاکاران پر روانه نومبر میاشت کې په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمي کلیزې په مناسبت د نړۍ د مشرانو په غونډه کې د دواړو ولسمشرانو د کتنې پر جزئیاتو کار کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو،
په ټول نړۍ کې د اکتوبر 4 د پولیو پر ضد نړیواله ورځ وه. په دې ورځ د پولیو پر ضد خلکو ته عامه پوهاوی ورکول کیږي او د پولیو په خطرونو هغوی پوهول کیږي. د پولیو ناروغي په نور نړۍ کې لمنځه تللی. افغانستان، پاکستان او نایجیریا غي ودونې دي چې لا هم پکې د پولیو بدی په خلی دل کیږي. په افغانستان کې په 2013 کال کې د پولیو شپارس په حساب چوي دي. نن په همدیا کل خبرې کول موږ سره ملمه د یونسف په دفتر کې د پولیو د برخې مسول ډاکټر سید کمال شادي.
که په دې باندې خبر راته وکړي چې په خپل دغه پولیو کنه کدي لاند درته تشریح کوي، وروسته به بیا دې ته راسو چې دا ورځ ورته ځانګړي سوي ده. ولې ځانګړي سوي؟ څنګه ځانګړي سوي؟
پولیو ناروغي د چې ماشومان فلجوي، خاص ډول باندې هغه ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي، ډېر تاثیر په دې ماشومانو باندې وي. د دې ناروغي درملنه نسته، تر اوسه پورې درملنه البته نه کشف شوې، خو منتهی دې مخنیوي کېدای شي. د مخنیوي انصر څه دی؟ هغه د پولیو واکسین دی. د دې تر څنګ په کور کې د پاکیو نظافت مراعت کول او حفظ الصحه، او مطلب که خورز واکې په ماشومانو کې نه وي، هغه مور شي دې په دې کې ډېر مهم رول لري. دا څه هم کوي دم د پولیو ناروغي په مخنیوي کې ډېر مهم رول لوبوي. راځو دې ورځې ته، 4 اکتوبر د فلج یا د ګزر نړیواله ورځ ده. دا په افغانستان کې موږ له دې تعهد سره لمانځو چې ان شاء الله افغانستان به هم ډېر ژر د هغو هیوادونو په قطار کې ودرېږي چې پولیو له منځه یوسي. هغه ستونزې او چالشونه چې په دې لار کې موږ لرو، موږ دا تمه لرو ان شاء الله چې هغه به ډېر سر به موږ وتوانی وسي چالشونه له منځه ولاړ شي، او په زمن کې په افغانستان کې هر ماشوم ته ورسیږو، واکسین یې کړو او د هغه معافیت لوړ شي، او په زمن کې پولیو هم د پولیو ویروس خبرېدل چې دغه مودري
که بیشتر وګرځو همدغه د پولیو نړیوالې ورځ ته د لومړي ځل لپاره دا ورځ چیرته ولمنځل سو ضرورت څه و؟
کوم تاسو وګورو په نړۍ کې بیلابیل ورځې ټاکل شوې دي، نو هم دې ډول باندې پولیو لپاره دا ورځ مشخص شوې ده. او کوم ادارې چې د پولیو په لمنځه وړلو کې کار کوي په نړیواله کچه باندې په دې ورځ باندې 3 اکتوبر دوی لمانځي. اوس په افغانستان کې اهمیت په دې کې دی چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې دا ناروغي پکې شتون لري. په 6 کې یوازې موږ په افغانستان او پاکستان کې دا پیښې لرو، او تقریبا د نړۍ 85% پیښې په روان کال کې په افغانستان کې دي. تقریبا یعنی 85% پیښې د ټول نړۍ په افغانستان کې، نو طبعا په افغانستان کې د شل منزل نور اهمیت ایزاتیږي، نو رحمت خلکو ته دا موضوع واضح سي، روښانه سي، او خلک به دې وپوهیږي.